ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لاستولې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې تړونونه لاسلیک کړي، سلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول، او د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي دي. پوره خبرونه تکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه باید افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځنی سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې په دې سفر کې به له عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي.
ځینې برخو کې چې هغه د دواړو هېوادونو او سیمې د تجارت او اقتصاد لپاره ګټه رسوي، یو شمېر تړونونه وشي او یو شمېر پخواني تړونونه به چې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره سوي وو هغه به هم تازه شي.
خغلی فیصل وایي چې اجرایي رئیس به د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو، د سیمه ییز او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. جمهوری ریاست سلورو ولایتونو ته نوی والیان وټاکل. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامې پر اساس د ولسمشر د فرمان لمخې محمد عارف سروری د پنشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندی، محمد هاشم زاره د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. په اعلامې کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړي او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. شاولی ولا ادیب ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. بلخوا د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سخیداد حیدری وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمېر خارجي جنګیالي هم لاس لري. په کونړ کې د پیتاو خوانځي او خوونکې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته ویل چې دغه خوونکې تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ د اوغس په سیمه کې وژل شوې. تر اوسه د دې وژنې علت نه ده معلوم. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په اسمار او دانګام ولسوالۍ کې درې تنه خوونکې وژل شوي، خو د دغو وژنو مسؤلیت چپه غاړه نه ده اخیستی. او د هم د کابل په زارونو کې د بهرنی اثر په وړاندې د افغانیو بې یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او لس پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومانه ولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اویا افغانۍ. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پر لپسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږ اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګنج بیر نور ټپین شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ده چې د زی سرچینو پوینه په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو، القاعدي او حقانی شبکې وسلوال میشت دي. د شمالي وزیرستان یوې بخبري ځایي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بې پلوټه الوتکو په برید کې د اته وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډیر شي. عراقی چرواکی وای پلازمینه بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وای د پلازمینه د شمال ختیځ په 10 کیلومتری کې د پراته ولایت یاله په یو شیمیشت سیمه کې د تیر مقام د چاودنې 10 کسان ټپیان کړي هم دي. روغتي سرچینو هم دغه رقم تایید کړي چې چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حمله مسؤلیت نه ده منلی، خو په عراق کې وخت نا وخته د اسلامي دولت څخه دریزی سنی ډله پر شیعه‌ګانو حمله کوي. په مسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. سولهغه ساينسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون په اونۍ وروسته تر هغه وشو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسي او ساينسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنتانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهرۍ مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل شي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو د غراس مخالف سیاسي فعال الکسی هم برخه درلوده. او د سویس حکومت وای د دوی یو ډیپلوماټ چې د ماسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیډی تاګلیا وینی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازي په توګه په دغو خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې تاګلیا وینی به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي، خو دقیقه نیټه یې اعلان نکړه. دغه ډیپلوماټي تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی، خو لیوکل رئیس د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړیتوب کې کم اهمیت نقش لولوباو. هغه د خپل استعفا خبر سو وروسته له هغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل شوی وروستۍ خبرې هم پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقه لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکی وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لیږلي. د سولې عالي شورا په دوبۍ کې له طالبانو سره د خبرو هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړي وایي حکومت دې د دې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوی اونیزی لړۍ لرو مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې
له دې مخبر کړو چې په خوا بل سپینو زرو څخه کومې ګاڼې جوړې دي. دا ګاڼې به چا استفاده کولې او اوسې د استعمال موارد کوم دي؟
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلی شي. ازادي رادیو دات اورګ یا ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او تاجکستان جکپوري چارواکي د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او سیمې ته په ورپیشو ګواښونو خبري وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکوي. داعش ډله د افغانستان د شمال په ناامنه کولو کې هم شکیله بلل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري او بیا د اوبو په باب په یوه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د نړیوال ترورزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپیش تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش ګواښ له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والی شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتبا له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
تاجیکا در کستک و در جنگ هستند و در اولپولی را هستند وجود داره.
په همدې حال کې د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه دا ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټوریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورونې چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورونې چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم مرستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
داعش اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا ډېر کم وخت کې چې راغلی دي، اوس سره ډېر پرمختګ اصلي دي او دا دي. نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډېره مهمه ده او موږ همېشه دا غټ فکر لرو. خو په دې مواردو کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې هغوی باید مشترکه همکاري وکړي چې موږ دغه داعش یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
پروستیو کې د افغانستان امنیتی سلاکار ویلی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړې دلچسپي لري. محمد انی فاطمر ویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو افغان چارواکي ویلي چې افغانستان د دې سختریز ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبرې پرون پیل کړي او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په دغو خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ایلانی، قطب الدین هلال او قیم کوچای برخه لري. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې باب له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ده څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په دوبی کې روانې خبرې او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې تر څه حده پوری کولی شي چې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. بې له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینهو سره چې سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي. د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مهیا ده. خو د افغانستان شرایط ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دی ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
په وزیر صاحب ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسې له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا هم دغه دواړه ښځې ډېرې دنې ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیل او بل نورستاني صاحبه ده، دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم موږ ته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره دوی مهمې خبرې یو د سولې خبرې یو بل د ښځو
د دوبی په دغو مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري، آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي، او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی شي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمیزې ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی و چې په دوبی کې د طالبانو او د مدني ټولنې د څو غړو د خبرو په اړه له اسدي رادیو سره مرکه کوله. اوس په کابل ته لاړ شو او له اسدالله لودین به واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخباراتو تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بی پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بی پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بی پیلوټه الوتکو روسي حمله ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکی وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشر ولسوالۍ د هوایي حمله قربانیان د سیمې کوچان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حمله په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حمله دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د برشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره د ملي اردو کماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د برشان چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. پا په دې اړه مو په تیرو خبرونو کې راپورونه خپاره کړل او کوشش کوو چې بیا هم په راتلونکو خبرونو کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په باب تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د دې جرګې د انتخاباتو د ځنډ کورنی او بهرنی عوامل مشخص او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. وکیلانو پرون د غونډې په یو برخه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د اندېښنې ځواب کړي. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت د ولسی جرګې د غړو کار د یو بل کال لپاره تمدید کړی، د دې جرګې غړي وایي چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل هم له ولس سره شریک کړي. د ولسی جرګې د روان شپاړسمې دورې قانوني وخت 14 ورځې وروسته، یعنې د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په دې اړه د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت داسې غوښتنه وکړه:
باید حکومت نیٹا تعین کړي، بالخصوص د انتخاباتو کمیسون د قانون په اساس مکلف دی چې د انتخاباتو تاریخ حتماً اعلان کړي، او همدارنګا هغه خارجي عوامل او داخلي عوامل چې د هغوی پر اساس د ولسی جرګې ټاکنې د خپل وخت نه ناوخته شوې دي، باید رسماً د افغانستان ملت ته اعلان کړي.
ولسی جرګې او د انتخاباتو بیل او بیل بنسټونو له دې وړاندې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول او د وکیلانو د یو کال کار تمدیدول غیر قانوني بللی او غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د 100 په میاشت کې شي وي، خو نه یوازې چې په خپل وخت ترسره نشول، بلکې تر اوسه یې دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي و چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته کړې وه چې $80 میلیون بودیجې ته اړتیا لري. د وکیلانو دا غوښتنه مو د اجرایي ریاست له ویاند جاوید فیصل سره شریکه کړه. ښاغلي فیصل د پخوا په څیر د کوم پرمختګ خبره ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د انتخاباتو د نظام له اصلاح وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دا د افغانستان د حکومت رسمي مسله ده او په دې باندې کار کېږي. وجه طبیعي ده چې د افغانستان له ټاکنو څخه نړیوال هم نظارت کوي. د افغانستان ټاکنو نړۍ پیسې ورکوي او نړۍ هغه وخت پیسې ورکولو ته ژمنه ده چې دغه نظام اصلاح شي. یوازنی همدا مسله ده، نور عوامل او دلایل په دې کې نشته. د انتخاباتو د ځنډ لامل د نظام اصلاح ده، ځکه موږ له اوسني نظام سره ټاکنو ته نشو تلای. کله اوسني نظام سره د افغانستان حکومت ټاکنو ته ځي، نړیوال له دغه ټاکنو څخه ملاتړ نه کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو د کار په پیل کې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه وکړه، خو دا د میاشتې تیرې شوې او تر اوسه د اصلاحاتو عملي کار نه دی پیل شوی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي حکومت باید ژر تر ژره د انتخاباتو اصلاح ته مټې راونغاړي، څو نړیواله ټولنه هم پر انتخاباتي نظام باوري او د انتخاباتو لپاره درول شوې مرسته بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ شخص ازادي راډیو اوري. ساعت 10:22 شوې. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان حکومت وایي چې بدخشان ته کومکي ځواکونه استولې، څو یمګان ولسوالي چې پرون د طالبانو لاسته ولوېده بیرته له سخت دریځو آزاد کړي. د بدخشان چارواکو پرون ویل چې دا ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی له درې ورځنۍ جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالي د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرحه سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومترۍ کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاسته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک سي. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتي دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرمه شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې لیدلې او اوریدلې شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ د شار په صفایي ولمنځل شو. په دې مناسبت په پروګرام کې د کونړ والی او نورو مامورینو برخه درلوده. خلک وایي باید شاروالی د تل لپاره د شار صفایي ته پام وکړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د شنبې ورځې له غرمې وړاندې د کونړ والی یو شمیر رئیسانو او ګڼو دولتي مامورینو د ښاروالۍ لخوا ورکړ شوي زیړ واسکټونه په تن کړي وو او پلاستیکي خلطې په لاسونو کې نیولې وي او د ښار په صفایي بوخت وو. د کونړ والی وحید الله کلیمزی رسنیو ته وویل د دولتي مامورینو او ټول وطنوالو غوښتنه کوي چې د چاپیریال په پاک ساتلو کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
او نورو ښاروالۍ علماي کرامو مطبوعات و رسانه و دو دوستانو نمی خواهش داده چه ده خلکو ده پاره آمه پی هوه پرگرامونه پا کار واچوی شار کوچه هم ده خپل کور پشان و بولی ده پاک ساتنه که مرسته و که و خپلوانده و مسئولیت ادا که.
هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې غواړي د کونړ ځنګلونه شنه پاتې شي او له دې وروسته ورته زیان ونه رسیږي او دې بچاته اجازه ورنکړي چې یا ځنګلونه ووهي او یا هم د چاپیریال د ککړوالي هڅې وکړي.
او ان شاء الله هیڅ ته به دوی اجازه ورنکړو چې دغه ملي شتمنی تالان کا او کچوک پدې د عمل مرتکب کیه به قانون منګلو تسپارو.
د کونړ یو شمیر وسیدونکي بیا په خاروالي انتقاد کوي او وایي چې یوازې په نمایشي ډول کله ناکله راوځي او خار صفا کوي او په نورو ورځو کې د خار لارې کوڅې په بد حالت کې پرتی وي.
الحمد الدین دی د کونړ ولایت وسیدونکي ما د خاروالي کارونه د صفایي په نسبت باندې صفایي کې ضعیفه دي. زه په ځینې کتاب شته مخامخ خوري دلته د ډیرانونو پرتی دي دیو ول خپل دغم جوړ کړی دي مګر هغه ته خلک ته وجو نه کوي چې د کم ګند چټل دا روډي پاګه داو کی ورولي او چټلته وړي بيزي پرتم.
مثال احمد سالي ر کونړ ولایت سیدونکي ما خر صفا نه دي دنه صفا چې خلک غن راټول کی دا دکاندارانی کو هرڅو کی نو دای دغه غن راولي یي لختو ته گزار کی یي بلد سه سرک پر سر باندې گزار کی نو دسه کسبدانی نه موجوده چاغي کی دا غن واچيو او کو کسبدانی موجوده نه هغه ته نشول لاغه د دین لري خاروالي والا پاغه پس نه راضي دا غن غو بو رواني تي او نور غنم د سرک باندې خوشي او څوک په سینره دي چې هغه غن تل لري کی.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو سخت دریزو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دغه سخت دریزو ته مرجوب لاوښته ده. له پېښور د ازادي راډیو خبريال په دې اړه راپور راستولې ده.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې پر ورځ ناوخته ډیورن کرښه ته سرما د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پر لپسې څلور توغندي وشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ. خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د بي پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه. دا پر روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو نه هم برید دی. تر دې مخکې د غلطکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تېر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
د زبی الله شفق دی راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسو. لس نیمې بجې دي اوس. مخې تر دې چې اونیس پروګرامونه واوري او نور راپورونه وړاندې کړو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل دي. جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زاری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې وي موټر بم چاودنې سوار لس کسان ووژل. په ماسکو کې څو زرو کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته، سو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپای اتلولۍ په پایلوبه کې تیره شپه د ایټالیا لیوینتوس ته 3-2 ماته ورکړه او اتلولۍ وګټله.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په مهال وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. مونږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ د ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګی رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تضمین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي شوی خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوی کاري پروګرامونه به عملي نسی. د قومي چارو یو تن افغان کارپو میر سردار زدران ازادي رادیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوشو شوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولای شي.
سوله ولسر وسایش نه دولتونه کچیر تا واکین د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی د مخبوزی ز په دې باندې باوري او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولای سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلګو ترمنځ فاصله لرې کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپل سیاسي او ټولنیز ستونزې تر ډیره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنی حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واورید. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشرانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص افغانستان کې د پښتون سیمه د تیرو څو لسیزو نه د جنگ خراب او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر راوونه کړي چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې یو اتفاق وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خبرول کېدو چې ټی ټوپک او زما بابا په ټوپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت یې ته را رسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیک کی تمانچی ټوپکی پټاخې حاضری تر څنګ نور دغه تاسو وکټلې د سی بی فلمونو په شکل کې داسې فلمونه جوړېږي د پښتون کلچر په نامه چې باغې کې د کلاشینکوف کلچر او د ټوپک کلچر او د تمانچی کلچر نو د تکار کیږي په شوري توګه. موږ د کمپاین د اسوم کال دی چې روجا او بیا د روجې نو وروسته د دوه وختونو چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو هغه تجارانو ته چې هغه د پلاستیکي توکي راوړي او ماشومان ته ورته دي چې ماشومان د وسنا د ټوپک او د تمانچې سره مختکیږي او وروسته بیا عملاً د تشدد طرف کوي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیسته او تاسو ته څومره غزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډیر زیات کړی دی. زه په تیر دوه کلونو کې د روجي په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډیر حده کم شوی او خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي چې چین نه د پاکستان نه دغه تر راوړي. نو ولس من سره په دې برخه کې ډېر زیات امرسته کړې ده. په دې کې د علماء کرامو سره موږ خبرې کړې دي، د مساجد د امامانو سره چې هغه د پښتون خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر دې حد رسیدلې دی. خو دا یو دوامدار پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت لري خو ولس هم، ځکه د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پښتنه کوي او په ځانګړې توګه هغه تمانچې ټوپک او پلاستیکي کوم شیان چې هغه د تشدد فکر ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وکړي او دوکانداران چې دي عام ولسي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي هغه دا دی چې مونږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې چې تر څو دولسم نه یو افغان ماشوم فارغېږي هغه د سولې په هدف پوهوي په مقصد پوهوي تر څو دوی په کلي ولس کې د شخړو د مخنیوي د تشدد د مخنیوي په برخه کې عمل کار وکړي.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي نورو بې ضرره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو قانون ماشوم دی، نو هغه په دې نه پوهېږي، هغه دا تشکیق نه شي کولی چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د ځي چې تمانچه توپک ورته ورکړو، د وړکتوب نه هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې کړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نوم جهانگیر او د کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟ ته
دکاندار یې؟
چی شي خرڅې؟
دا خوراک پروشي د لکه بسکوټ یو شی بل شی دغه شان نه دغه خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم دا
نه خود ممیز
نه شي دا ورته داشته دا ارته څه
دا اوس نه خود بازار کې خرڅې ډیر د کلک پکې چل چورته وای ته څنګه خرڅې؟
زه خو شهر اړم پاسته شهر اړم نه خود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي قیمت هم دا غره اړم دلته دکان ته اړم دا نو خل منه خوشاله سي
دا ست خو شهر اړې کنه په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر هم ختم شهر اړم او ډیر سودا من اخلي هر یو راځي.
څو کال کې ست دکان
یا کار میکنی دکانداری کنیم؟
خواهی چی کنی؟
مزدوری میفوخا کنیم.
څنګه هغه کار درته ښه وکړه دکانداري ښه ده؟
دا دکانداري اوس ښه ده.
ولې؟
کلار ناستې دکان کې
هره ورځ 100 روپۍ ګټې ته
400 پاتې کې ګټه مزف کوي.
ښه، بیا په دې 400 څه شی اخلي؟
غوښه مخرم، ترکاري، مرکاري راوړم.
ښه، یعنې که دا دکان یې تا نه وای کنه دا کار دې نه کولی. کوم جی دا مصرف برابروه؟
نو بیا مې مغه مزدوري کوله، هغه مې کوله، مغه مزدوري ته تلم.
ته دا پیسې په مزدوري وګټلې؟ بیا دې دکان جوړ
کړ؟ هو، دا پیسې په مزدوري وګټلې، دکان مې واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي، وایي د دکان وس نه لرو، مزدوري کولی نسو. یې ته مشوره وخلکو ته
غریبی دی که مزدوری دی او که لوپاری دی نه کوي، لار دی شکار دی او که هغه دی او که دکان دی واچه دنته.
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکښو شزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سپرا سره ده. د غوړي چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نورې څه هڅې وکړي. لیمجان شنسب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې زه غوښتل مې ژورنالیست شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې ده ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده سي په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده، چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی چې په هغه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، وو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته بندي کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې لپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه شبه باندې بیا غواړی چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیا خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویجي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم. مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیا خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوی؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مثالګان کوم. په دوه مختلف ټولنه کې چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوي کیږي. نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه هلته دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپله لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چیرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو سومیا شمخ کې یو غونډه و، جهاني سیب او نور لویان راغلي وو. هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یو وړه خاطره مې جهاني سیب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه. چاته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپیشلی سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کیږي، ځوابونه ورکوم. او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغې په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی. په هغه کې هم فعال ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ؟ کافي تجربه لرئ په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي؟ څه فکر کوي که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا 100% ډیر لوی تحصیل لري. او زما یوازنی هیله هم دغه ده، دغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرې دی، دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوالونو شاته مه بندې کوي، پرې دی چې دغه وطن جوړ کړي، پرې دی چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږیږي.
لمه شنسب مننه سي د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندۍ وسئ.
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا د مینی تګی دی خیرا درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. هیله مند یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلمو له سپینو زرو څخه جوړې شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده اوس هم سره شته، چې ځینې شیان ته ورک شوي، اما اوس هم ساتل دی خپل سیټ.
هر څوک چې د جرمدار کلو لري حتما ادا خو خوي چې د پینځبونه او سلسله ټیکه ور سره ولري د سپین زرو سره.
راځي چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼي جوړې دي. دا غاڼي به چا استفاده کولی او اوسې د استعمال موارد کوم دي؟ دا ژوند په شیبو کې خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنګ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کال وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سوربو څخه جلا پلاس راوړل شوي دي. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. پخوا به له سپینو زرو څخه ځانګړې ښیښې او د خوړو لوښي جوړېدل، خو دې چارې تر 19مې پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼې جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسېدونکي لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتنې ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وې.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چنان واده کې محفل ته ځي، سپین زر نه استفاده کوي، چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګالۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري. همدارنګه پخوا به میخک هم لرده چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپله د سپین زر سیټو چې لرده اوس هم ورسره شته دی، چې
د اغلی لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په توفه کې ورکول کېږي.
زما مور ته مینیا ورکړي، مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما وراندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده، همداسې ځکه سپین زر نه خرابېږي، نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي، او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار هغوی الماس کاروي.
یو خو سره زرو کیفیت چې دی جیګ دی، او همدارنګه قیمت یې جیګ دی، هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي، هغې وخت کې چې درانه شیان یې ډېر خوښېدل، چې اوس سپین زر اوس کیفیت یې ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي، چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زرو نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړ کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، حتما خوشحاله کېږي. نو باید ورسره سره زر هم باید ورسره وي، اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو نونس کل نروبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغه جملې نه دا پنجیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګه ټیکی ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کېږي، هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنجیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته دی، لاکتونه او هر څه رنګارنګ ګاڼې چې دی نه جوړیږي.
روبینه د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې خځې پاولی او پایزیب ولې کاروي، ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیس ولري. هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د خاطر چې دا کمیس لا خسته شي او ډېر دروند وي. اوس یې هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته ده چې دا پولیدار کمیس یعنی خپل د پلار کور نه نجلۍ ته ورکوي او دا بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پولیو چې دا سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي، چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري. او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شړنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښه ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکو فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصا پښتني ډېر زیات استفاده کوي او ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینو ماشومان چې نوی پیدا سي وزېږي نو د هغه په سینې کې ورته بندي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم خو پاکي ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګي. او بل د مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي دی هغه بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمی غږ ونه وخی دې د خاطر هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د غاڼې په شکل نه کارول کیږي، بلکې په هند کې هم کارول کیږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو پرتله باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمي ډېر کارول کیږي چې خاصتا ښځې په ټیک کې په بنګړو کې په غاړه کې په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمي کې څنګه کارولي دي. او دا یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامېګانو ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د غاڼې نوم واخلو نو حتما به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي، خو دا مو هېر نشي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو لوغ ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خوند کوي زما په ګوته او هغه سړی سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نه و، هغه ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ چوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دی. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي، نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي، دغه سپین زرو ډیمانډ لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښت توکی دی، خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اصف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه وویل
یاره جی سپین زر چې کوم دي دا ډیر خلک استعمالوي، لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي، شو هم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو، دا انډیا ملک شو، پاکستان شو، دیکھی سپین زر ڈیرا ویلیو دا لکان تی گت میزان تا جوڑا یا کڑی تی جوڑا یا لاسن دے پارا تے کڑی جوڑی، غاڑے دے پارا تے کڑی جوڑا یا بٹن تے جوڑا یا اکثر دے جوڑو کی استعمالی گیا لکان دے پارا گیتا سٹٹ ہوئی یا نستون کی استعمالی گی. او یو دا دغه چې په سپین زر باندې نظر ماتم کی، یو بل د سرو په نسبت باندې ویلې کی چې سپین زر سړی چولې شي او سره نشي چولې، نو په دې دغه باندې سړی دا ډیر زیات خوخه.
ته په خپل باندې د سپین زرو ګوتما یا کړه استعمالې کنه؟
یره جی ما خپل ځان ته یو امیل ته جوړ کړی دی زنجیره، چې هغه دوه تولې دی او یو ګوتما در سره هغه مې ته جوړ کړی دا ډیر زیات ګڼ غمیم پکې لګېدلی دی او ډیره مزه کوي هغه چې واچې. نو
یو بل اتلس کلن ځوان چې د سپینو زرو ګڼې خوښي دي وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی، کتلې مې دی، ډیر ښایسته دی، زین باندې هم جوړې شوې دي او ډیر وخت تر مونږ کره پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي، هغه وخت تللی دی چې سپین زر خلکو استعمال، اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دی، پخوا خو داسې کار و چې بس په دوه درې زر روپۍ به هر څه کېده، اوس یو توله سره چې دي په شپږ پنځوس زر روپۍ دي، دې له خلک غاړه ږدي خو هغې له خلک غاړه نه ږدي.
درنو اوریدونکو، نننې خبرونه همدلته تمامه وو. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیا خېچاري.
تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لگ په خیال کې ځا نن خو دې سخیال دے نن خو دې سخیال دے زپا ملکو نزا زا پچر لکو نزا غل دا سرر پشان بخ کتا کو دو نزا جیگی با وصال ماتا و بونو دا وصال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خود سخیال دے نن خود سخیال دے زی کزا کمال سکی دا غادت جمال کزا خیال لک پا خیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے سی چیزا یار پور لپا مستے پچر لکو نزا دل د سر پشان بغل تک دو نزا عقل چی تمام شنو دمین سر تال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خود سخیال دے نن خود سخیال دے دی کدر کمال سکی تغاڑت جمال پچر لکو نزا مس پجن پا آقلو نشا پا امیدو نزا غم خندا دیواخ لدا وندن سر پتال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خود سخیال دے